ډیر زیاته مننه ستار فروخ. دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خپرونه تر 9 بجو ده او تخنیکی چارې د میر احمد صافی پر غاړه دي. د سولې علي شوراوی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قومندان پراتک سره به د سولې لپاره هلې ځلې دوام وکړي او د افغانستان د جګړې یوازنۍ د حل لار د خبرو اترو لار ده. د کونړ اوسیدونکي او د ولس استازي وایي پاکستاني ځواکونه د ډیورنډ کرښې دې غاړه پوستې جوړوي. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ ملر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د افغانستان په شمال کې د یو هلیکوپتر د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ ملر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی او جنرال ملر په دې کتنه کې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ خبرې وکړې. د ناټو ځواکونو نوی قومندان جنرال ملر ژمنه کړې ده چې د خپل ماموریت په موده کې به د افغان ځواکونو د لا تجهیز او تقویت لپاره کار وکړي. امریکایي جنرال سکاټ ملر پرون په رسمي ډول په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قومندان په توګه خپل کار پیل کړ. د افغانستان په شمال کې د یو هلیکوپتر د ولیدو په پیښه کې د وشل شو کسانو شمیر 12 ته لوړ شوی دی. 10 افغان سرتیری او 2 اوکراینی عمله د پیښې وشل شوی دي. د بلخ د شاهین قل اردو د مطبوعاتو مسؤل حنیف رضایی د دې پیښې په اړه وویل
پس از اینکه از قل اردو نوی شاهین عازم کمپ فاریاب یا میمنه بودند، بعد از برخاست از میدانچه قل اردو نوی شاهین دچار عارضه تخنیکی شدند و از فاصله تقریبا در حدود 15 الی 20 متری دوباره به زمین برخورد کردند.
دا ام آی اتر دوله هلیکوپتر دو مالدووا د هوایی چلند اداره پورې اړونده. د غور ولایت سیمه ایز مقامات وی چې په ساغر ولسوالۍ باندې سلګونه وسلوالو طالبانو برید کړی دی. دا خبره د غور د ساغر ولسوالۍ امنی قومندان بسم الله صدیق پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل له ماخام راهیسې ګڼ شمېر طالبان چې د په خبره څه باندې زر کسان به وي له هلمند او فراه غور ته ورغلی دي او د ولسوالۍ مرکز ته په 6 کیلومتره کې دا مهال جګړه روانه ده. ښاغلی صدیقي ویل افغان پوځیان په دفاع بوخت دي او تر دې دمه مرګ ژوبله نه ده اوخته. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه کړې ده. خامنئی چې پرون د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت له قمندانانو سره غونډه درلوده، هغوی ته وویل چې ښایي جنګ ونشي خو باید د پرسونل او تجهیزاتو په برخه کې د ایران د ځواکونو وړتیاوې لوړې شي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ ایراني چارواکو اعلان کړو چې راکټونه او بالستیک وړتیاوې زیاتوي او مدرنه جنگي جټ الوتکې او اوبتلونه یا تحت البحری اخلي. ایران د دفاعي ځواکونو د وړتیا په لوړولو او د نویو تجهیزاتو په پیرلو داسې وخت ټینګار کوي چې له واشنگټن سره اړیکې تر بل هر وخت سړې شوې دي. د واشنگټن او تهران اړیکې هغه وخت کړکېچنه شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 می میاشت کې له ایران سره له اټومي تړون ووت او په دې هېواد بیا بندیزونه ولګول. د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې پرون زرګونه کسانو د تقاعد په برخه کې د ځینو اصلاحاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا اصلاحات نه دي خوښ کړي. د روسیې د کمونیست ګوند مشر جینادی ژیوګانوف چې دا مظاهرې په لاره اچولې پرون په مسکو کې ویل چې موږ نن د دغو سړي خوارو اصلاحاتو پر ضد سراسري مظاهرې ترسره کوو. په سنت پیټرسبرګ او ولادیوستوک او نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې شوې دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په دې وروستیو کې د تقاعد په برخه کې د ځینو امتیازاتو اعلان کړی دی. د روسیې پارلمان په جولای میاشت کې د حکومت له هغه پلان ملاتړ وخود چې په اساس یې تر 2040 کال د سړیو د تقاعد سن 15 او د ښځو 30 ته لوړیږي. لسګونه زره کسانو له دې طرحې سره مخالفت کړی. ویل کېږي چې دې کار د ولسمشر ولادیمیر پوتین محبوبیت هم کم کړی دی. په روسیه کې پخوا د تقاعد سن 60 کاله و. او د امریکایي سناتور جان مکین جسد پرون د خصوصي مراسمو په لړ کې د میریلند ایالت په اناپولیس ښار کې خاورو ته وسپارل شو. یو 80 کلن مکین د 13 جولای میاشت په 15 نیټه ومړ او د یو لړ پراخو رسمي غونډو په ترڅ کې وروستي مراسم ترسره شول. جان مکین چې د مغزو په سرطان اخته و په پوځي مراسمو سره د اناپولیس ښار د سمندري ځواکونو په اکاډمۍ کې خاورو ته وسپارل شو. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوي قومندان ویلي پر طالبانو به پوځي فشارونه زیات کړي. د سولې ال شورا وایي د افغانستان د جګړې یوازنۍ د حل لار خبرې اترې دي.
شورای عالی صلح مطابق برنامه قبلی خود جنگ به هیچ صورت راه حل نمیدانه.
د کونړ اوسیدونکو او د خلکو استازي وایي پاکستانی ځواکونه د ډیورن کرخې دی غاړه اوختی دي او د افغانستان په خوره کې پوسټي جوړوي.
یو کیلومتر بیخي داخل کې د افغانستان دغه پوسټي راخېدولې تازه ده.
په روانه یو ساعت خبرونه کې دا هم اوري چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره بیا وایي چې د لوی ملي ائتلاف له لوري چې کومې تذکرې وړاندې شوي دي ځینې یې جالي دي. په نړیوالو مسایلو کې د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنایي د څرګندونو خبرې گئی چې وایي د ایران وسلوال ځواکونه باید خپله دفاعي وړتیا زیاته کړي. په جرمنی کې 5 بعدي کمرې جوړیږي. په دې اړه به په همدې خبرونه کې تاسو مفصل معلومات واورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا 2 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیز خبرونه اورئ. تاسو ازادي راډیو ته غواکیاست. د افغانستان د سولې عالی شورا دغه هیواد ته د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان جنرال سکاټ میلر پر اتک سره وایي چې د سولې اوسنۍ تګلاره به خامخا تعقیبیږي او یوازې د خبرو له لارې سوله ممکنه ده. دا خبره د سولې د عالی شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم بیګاش په ازادي راډیو ته وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره به پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشارونه زیات کړي. سفیو لاستان اگزیپو دیارا راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پر مخالفینو پوځي فشار د سولې د ټینګښت لپاره دی. خدا شورا له سولې زلارې د کړکیچ په هاوري ټینګار کوي. دا خبرې د یاد شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم ورسره له هغه ازادي راډیو ته وکړي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل د سولې د ټینګښت لپاره په مخالفینو فشار دوام مومي. د سولې شورا مرستیال ښاغلی سلیم وویل په جنگ باندې کړکیچ نه ختميږي. کوم ضرورت چې هغوی یې کوي او تابان هر کار چې هغوی کوي زموږ له وسلوالو ځواکونو سره په همغږي کوي. موږ به په هغې رابطه کوم ملاحظه ونه لرو. د سولې عالی شورا د خپلو پخوانیو پروګرامونو له مخې جنګ هیڅکله د حل لار نه بولي. تابان که پوځي فشارونه هم راځي هدف یې سولې ته رسیدل دي. موږ په سولې ټینګار کوو او له سوله ییزې لارې د افغانستان د قضیې هواری غواړو. ښاغلی سلیم دا هم وویل چې د سولې عالي شورا چمتو ده څو د سولې په ارتباط د بهرنیو ځواکونو له نوي مشرتابه سره هم خپلې مشورې شریکې کړي. افغان حکومت طالبانو ته د سولې او اوربند وړاندیز کړی چې د نړیوالو له هرکلي سره مخ شوی، خو طالبانو خپل کسان د جنگ دوام ته هڅولي دي. جنرال جان نیکلسن چې پرونې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمانداني جنرال سکاټ میلر ته تسلیموله، یو ځل بیا یې طالبان سولې ته وهڅول. طالبانو ته وایم چې تاسو خپل افغانان مه وژنئ، خپل مسلمان ورونه مه وژنئ. اوس د سولې وخت دی. ټول نړۍ تاسو هڅوي چې د اوربند وړاندیز ومنه او د سولې خبرو ته داخل شي. اخو د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویل پوځي فشار به دوام پیدا کوي څو په مټي خبرو ته لار هوار شي. موږ په هیګو چې پوځي عنصر د دې شرایط محور ستراتیژي او برخه ده. دا مهمه ده څو په مټي د سیاسي پرمختګ لپاره زمينه برابر شي. خو طالبانو سمدستي خبرګون وخود. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ته په یو منسوب ټویټر کې جنرال نیکلسن ناکام بلل شوی او ویل شوی چې نوی قمندان سکاټ میلر به هم لماتې سره مخ شي. ذبیح الله مجاهد ته دا منسوب ټویټ د ناټو د قاطع ملاتړ رسمي ټویټر جواب کړی او ویلي دي چې موږ هیله لرو مخکې لاړ شو او رغند خبرې چې د افغانانو هیله ده ترسره شي او ټول خلک سره یو کړي.
د سیفی الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا دغه هیواد ته د بهرنیو ځواکونو د نوي قمندان جنرال سکاټ میلر په راتګ سره وایي چې د سولې اوسنۍ تګلاره به خامخا تعقیبېږي او یوازې د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې سوله ممکنه ده. د افغانستان لپاره د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوي قمندان جنرال میلر پرون ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره به پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشارونه دوام وکړي. جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریک
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. دا کونړ اوسیدونکي او د دې ولایت قومي مشران وایي د ډیورن فرضي کرخې سره نږدې سیمو کې پاکستانی ځواکونو د کونړ په خاوره کې پوستي جوړول پیل کړی دي خو تر اوسه افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورته هیڅ نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې کلونه کېږي د ډیورن د کرخې اغاړې څخه د کونړ پر ځینو ولسوالیو راکټي بریدونه او د درنو وسلو مرمۍ لګېږي چې ګڼ شمېر کسان یې وژلي او خلکو ته ډېر زیات مالي تاوانونه هم اړولي دي. په سیمه کې زموږ خبریال روح الله انوری په دې اړه راپور چمتو کړی.
د کونړ وسیدونکو ولایتي شورا وایي چې د پاکستان پوز د سرکانو ولسوالۍ اړوند د کاریر سیمه کې خپلې امنیتي پوستې رامخې ته کړې او هلته د آبادی ترڅنګ د کونډتار غزولو باندې هم کار پیل کړی دی. دوی وایي له تیرو څو کالو پاکستانی ځواکونه د کونړ پر خاوره توپچی بریدونه کوي او کوم ځایونه چې له ولسي خلکو خالی شي هلته به پرمختګ کوي خو نړیواله ټولنه او افغان حکومت ورته لاس تر زنی ناسته. د کونړ دوه تن اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زه سلامات خار اوسیدونکو مزی الله مینوم دی دغه کاریر سر چوتوي سپینه چوک دغه ځین کې خلک د سوي چې یو کیلومتر راوختي دی او پوسټي جوړ کړی دی ډیرو خطرني نقطو ته رسیدل.
نو میش زرگل سرکانو ولسوالی اوسیدونکو نولای او د ګلونو درې ترمنځ یو غر د سپینو سوکو ته وایي دغه سوکه چې ډیره مهمه سوکه د تروسه پورې پاکستان په ټول مرز کې د سیو مهم زه کې نو ناتي
خلک وایي تروسه د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې په لسکونه هیوادوال وجل شوی او ټپین شوی دي
او د څو کلونو نه رافدې خو د ډیورن پر ذکر خچده په دې باندې پاکستان د حکومت د خوانه مرمۍ راځي زمنګ زیاتره ولسونه کړه کول ته مجبور کړل زیات شهیدان شو زخمیان شو خو زمنګ حکومت په دې باندې هیڅ قسم اکشن ناخلی.
دوی وای ولایتی ادارا تل وای چې دوی مرکزی حکومت ته د راتوغول شوی مرمۍ او پاکستانی ځواکونو د سرغړاونو پاړه راپورونه ورکړي خو تر اوسه په خلاف نه نړیوالې ټولنې او نه هم افغان دولت دا سکم کار وکړ چې په وسیله د پاکستانی ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړاونو مخاوني ولشي.
زمونږ حکومت خو په دې رابطه باندې صرف مرمۍ مشورلې تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی کړی. موږ پښتانه او پښتانه هر چرته من پسند خلک دي نه غواړو چې پاکستان دایمه زمونږ په خاوره باندې مرمۍ راووري. که د دې مخنیوي نړیواله ټولنه شي کولی که افغان دولت یې شي کولی نو دغه زمونږ ټول مسجد شل شل که ولسونه بېوزله ولسونه دي یو ز ملزه خور فراته دي څوک د کرای کورونو کې دي او څوک چې دي نو بس ساسه خیمو چو پالونه کې فراته دي.
د کونړ ولایتي شورا پوخانی رئیس حاجی محمد صافی هم ویل د پاکستان پوز د کریډ سیمه کې د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورن له فرضي کرخې وړاندې راغلي او دوی دې کار اندېښمن کړی دي.
ولسی خلکو هغه ولته ملدارې نه باندې وي هغه پیورانې کړي سړې وولې ځنګلونه وول د خلکو مخکې راست اوس په دې دخته نورسته د سرکانو ولسوالۍ او د ګلخص د ولسوالۍ چې کوم مثال حدود دي هغه کې تقریبا دا خلک د مختلفو معلومات له مخې نه چې یو کیلومتر یو نیم یا دو کیلومتر داخل د افغانستان فرضي کرښې داخل ته راغلي دي.
خلک او ولایتي شورا له مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې په کلکه غواړي چې پاکستاني پوز د توپچی بریدونو او نورو سرغړونو څخه منع کړي.
او په دروازه دغه کوم چې تاسو راغلي سي افغانستان ته د افغانستان کې د توریزم په خلاف باندې او بربند زمونږ په حرمونو باندې زمونږ په تویوازه باندې مثال ترزونه روان دي. نو په ځای دې چې مثال دې زمونږ د توریزم سره او سره بسن کې دغه دواله ډیر اومده موضوعګانې دي. دیو کله مواد محدد روان دي، مواد محدد نه دا موضوعګانې ډیر مهمه دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال که څه هم چې د پاکستانی ځواکونو له سرغړونې بی خبری خی خو ازادی رادیو ته وویل چې پولیساتو او نور ځواکونو ته امر کړی چې هر څوک د کونړ پر خاوره تجاوز کوي باید مخیونی سي.
څوک چې تخطی کوي تیرای کوي او بل اخر د افغانستان د خپل او پاکه خاوره د استقلال پر وړاندې دریږي خپل امنیتي د پاییز ځواکونو ته او په خاصه توګه سرحدي قطعاتو جستامونو ته امر ورکړی دی تر څو موضوع د نږدې نه وڅاري او پر وړاندې جدي عمل ترسره کړي.
خو تر دې دمه د پاکستان د پوځ لخوا لا هم د توپونو ډزې او له ډیورن فرضي کرخې د راوختلو سرغړونې دوام لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف له لورې چې کومې تذکرې نندارې ته وړاندې شوي دي ځینې یې جعلي دي. د دې ادارې ویان روح الله احمدزي د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی په دې اړه کورنیو چارو وزارت ته مکتوب استولی څو موضوع د کشفي ارګانونو له لورې وڅېړل شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له عدلي او قضایي بنسټونو غواړي چې دغه موضوع جدي وڅېړي څو په خبره د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ مخه ونیول شي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې ورو.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د لوی ملي ائتلاف لخوا د هغو تذکرو نندارې ته ایښودل چې د دوی په خبره یو شمېر یې جعلي وي د عامه افکارو د ګډوډولو یو ډول هڅه ګڼي. د دغې ادارې ویان رحله احمدزي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه دوی کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی څو معلومه کړي چې دغه ملي خیانت چا ترسره کړی او څوک غواړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي.
متاسفانه یو شمېر د دغو تذکرونو چې پرون نمایش ته ایښودل شوی وي هغه نه موږ سره ثبت درلود، نه اساس لري، نه کنده لري، نه ټاپه او امضا، ټول جعلي. په دې اړوند باندې موږ نن وزارت محترم امور داخلي ته خپل مکتوب واستو او موږ د دې په اړه د لا بررسی غوښتونکي شولو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تېره ورځ په کابل کې شاوخوا یو لک تذکري چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وویل دوی د هېواد د 3 ولایتونو نږدې 1,000,000 داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی تمه لري چې کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع جدي وڅېړي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي د یکشنبې په ورځ په یوې جلا مطبوعاتي غونډه کې وویل هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د هېواد کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع وڅېړي تر څو هغه کسان چې د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ او د ولسواکۍ مخه ډپ کړي مخه ونیسي. ښاغلی هاشمي وایي چې د نوملیکنې پر مهال د شته نامنیو له امله د سټیکرونو شپږ جلده کتابونه ورک سوي چې دوی هغه باطل اعلان کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزی ادارې مسؤلین وایي چې د تذکرو د ویش د کمپاین پر مهال شاوخوا 2000 تذکرې ورکې سوي چې دوی سریال نمبر یې باطل اعلان کړي. هڅه مو وکړه چې د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزی ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوښتنو په تړاو د کورنیو چارو وزارت کشفي عدلی او قضایی ارګانونو نظر هم را واخلو، خو بریالي انسو په ورته وخت کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل دوی د وړاندې کړیو اسنادو په اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي.
زموږ هیله واقعا دا ده چې د هغو له درغلیو او پراخه تقلب او فساد څخه د ډکو ټاکنو مخ ونیسو. زمونږ ټول هیوادوال کولی سي چې راسي د اسناد د نږدې نه وګوري، وڅېړي، ارزیابي کړي، تحلیل او تجزیه کړي.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي د تذکیرو په ملي کمپاین کې چې تېر لمریز کال کې پیل سوی و، شاوخوا 5 میلیونه په شرایطو برابرو کسانو تذکیرې اخیستي چې 2 میلیونه یې ډیټابیس او معلوماتي بانک ته سپارل سوي او په نورو هم کار روان دی. دغه شان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي وایي چې دوی پرمخت لی وسایل لري او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې به د هر ډول درغلي مخه ونیسي.
د همدې خبرونه په ترڅ کې به واوري چې د ایران مذهبي مشر وايي د هیواد امنیتي ځواکونه باید خپل دفاعي وړتیا زیاته کړي. اوس له نوریاس نوري څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
برتانوی ډیلی میل ورسپانې امریکایي جنرال سکاٹ میلر ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قمندانۍ د سپارلو پر مسلې تمرکز کړی او لیکي جنرال میلر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناتو د هغه ماموریت مشري له بل امریکایي جنرال جان نیکلسن څخه ترلاسه کړه چې یو څلوېښت هیوادونه پکې ونډه لري. د ډیلی میل په لیکنه جنرال میلر ته دغه قمندانۍ په داسې حال کې انتقالیږي چې افغان او نړیوال ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مخ دونکو حملو سره مخامخ دي. د ورسپانې په لیکنه وسلوالو طالبانو چې څو ولسوالۍ په ولکه کې دي او داعش په دې وروستیو کې د حملو نوې څپه پیل کړې ده. ډیلی میل د جنرال میلر څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي نړۍ په دې پوه ده چې افغانستان به د ترهګرو یو خوندي ځای نه وي او په دې هم پوه ده چې موږ به په دې مبارزه کې ناکام نه شو. د میلر په وینا دی په دې هم پوه دی چې دغه جګړه اوږده شوې او زموږ او د افغانستان د خلکو څو نسلونه پکې ښکېل شوي دي. ډیلی میل د جان نیکلسن څرګندونې هم راخیستې چې بیا یې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند اومني او خبرو ته کښېني. هغه طالبانو ته په اشاره وویل چې نور باید د خپلو هیوادوالو د وینې له بهولو لاس واخلي. آیا روسیه او چین په افغانستان کې د امریکا پالیسی تخریبوي؟ امریکایي د هیل ورسپانه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي څو ورځې وروسته د سپتمبر 11 ده او په افغانستان کې د هغې جګړې 10 کاله پوره کیږي چې امریکا پکې بنده پاتې ده. د هغې جګړې چې د ورسپانې په وینا د ګټلو څرک یې ډیر نه ترسترګو کیږي. د هیل د افغانستان په حکومت کې فساد او ځینو نورو ستونزو ته اشاره کوي او لیکي چې داسې نښې نښانې هم نشته چې راتلونکي انتخابات به وضعیت بدل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه متحده ایالاتو په دې هیواد کې د روانې جګړې په ملکي برخه کې هم ټولې هڅې نه دي درولې، خو تر ډېر حده یې مرستې د اصلاحاتو د عملي کولو په هڅو پورې محدودې کړې دي. د هلي کې داسې ښکاري چې د افغانستان لپاره د امریکا هر ستراتیژي تر ډیره پر دې هیله اتکا کوي چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې پیل شي او طالبان به چې له جګړې ستړي شوي و جولجاړي ته غاړه کیږي چې په نتیجه کې به یې امریکا ته د دې زمینه برابره کړي چې له دې هېواده له داسې څه سره چې هغه به بریا ته ډېره نږدې وي ووځي. د ورځپاڼې په لیکنه هیڅوک نه غواړي چې د ویتنام د جګړې یا په کمبودیا کې د پول پوت له رژیم او په نیپال کې له ماویستانو سره د سولې د خبرو نتیجې تکرار شي. د دهل ورځپاڼې په لیکنه دغو شرایطو ته په پام سره روسیا او چین ډیر لږ لیواله دي چې د متحدو ایالتونو ملاتړ وکړي. روسیا ښایي دې نتیجې ته رسېدلې وي چې هر څومره چې کولی شي پر امریکا فشارونه زیات کړي. د ورځپاڼې په وینا دې مسلې ته چې روسیا او چین په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هڅو مخه نیسي هم باید په احتیاط وکتل شي، ځکه دا دواړه هیوادونه دې ته په پام سره چې امریکا د هرې جګړې احتمالي ګټونکی بلل کېږي غواړي دا هیواد دغه جګړه وبایلي او سر ټیټی او ستړی ترې ووځي.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اوریدا. افغانستان د ښځو چارو وزارت په دولتي مهمو بستونو کې د ښځو په کمرنګه حضور اندېښنه څرګندوي. بلخوا د پروموټ پروګرام ځینې ښوونکو ویل دغه پروګرام عملي کېدل به مرکز او ولایتونو کې په دولتي ادارو کې د ښځو پر رول مثبت اغیز وکړي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي سره له دې چې په هیواد کې د میرمنو د ظرفیت د ودې په خاطر ډېر بنسټونه فعالیت کوي، خو لا هم په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه کمرنګه ده. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ په حکومت کې د ښځو د ونډې په خاطر د پالیسیو د اصلاح دریم کانفرنس ته چې د پروموټ پروګرام لخوا جوړ شوی وویل، حکومت دې په دولتي ادارو کې د ښځو د ګډون لپاره خپل ژمنې عملي کړي.
موانع از بین بره که روی ظرفیت های زنان
خندونه باید لمن زیورل شی او ده میرمن و ظرفیتونو تا باید جیر کار وشی ترسو دوی وکول شی ده رهبره ترکه چی کار وکری. لده سره چه خزی پا جیر و ولایتونو که پا کار بوختی دی، خو لبه ده مرغا پا حق و برخوی که چه دوی بوختی دی یا اجباری دی او یا هم پا چیت پوستونو که کار کوی. زمین هیل داده چه پا زنی ولایتونو که ده خز و ده ریاست ترسنگ پا زنی و نور ریاستونو که هم دوی حضور پیدا کړي،
هم زنا حضور پیدا وکنه.
میرمن ورده ګویل نامنی تبعیض جنسیتی او جنسیتی کړنې هغه لاملونه دي چې په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه کمرنګه کړې ده. د کار د زده کړې پروموټ پروژه د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې لخوا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په خاطر جوړه شوې ده. دا پروګرام د 15 کلونو لپاره دی چې د معلوماتو له مخې د امریکا د پراختیا ادارې 200 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 22 سلنه ښځې په دولتي ادارو کې په کار بوختې دي. له دې وړاندې د ښځو شبکې او یو شمېر نورو مدني بنسټونو هم په مهمو دولتي بستونو کې د ښځو له کمرنګه حضور شکایت کړی و. په ورته وخت کې د پروموټ د پروګرام یو شمېر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پروموټ پروګرام پلي کول په حکومتي ادارو کې د ښځو پر رول مثبت اغېز لري. له ډلې یې مرسل افشار وویل،
د دغې برنامې یوازینی مقصد په بیلابیلو دولتي سکتورونو کې د ښځو ځای پر ځای کول دي او پالیسي چې جوړیږي د ښځو د وضعیت د ښه والي او ملاتړ په هدف دي، څو دوی وتوانېږي چې په حکومت کې ښې وځلیږي او داسې مسؤلیت ولري چې ځواب ورکوونکي واوسي. دغه پروګرام په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د پرمختګ لپاره یوازینی لاره ده.
بلخوا د پروموټ د پروژې رئیس میرمن زین جلبرد چې په د کانفرنس کې ګډون کړی وویل چې د دې د پروګرامونو له مخې هر کال په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 2% زیاتیږي. د نوموړي په وینا تر 2000 کال پورې د پروموټ پروګرام په تطبیق سره به په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 1.5% زیاته شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنوي جنگ بخایونه شي، خو د ایران وسلوال ځواکونه باید خپل دفاعي وړتیاوي زیات کړي. نو موري د څرګندونې پرون کړي دي. سفیول استنګ زې په ریپورت لري.
د ایران مشر آیت الله علي خامنوي د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه کړې. د خامنوي د خبرې د هغه رسمي ویب پاڼې خبرې کړې. خامنوي د ایران د هوایي ځواکونو قمندانانو ته ویلي چې د سیاسي اټکلونو لمخې ښایي جنگ پیښ نشي، خو د ایران وسلوال ځواکونه باید بیدار اوسي او په تجهیزاتو او پرسونل برخه کې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. خامنوي پرون د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت له قمندانانو سره ناسته کړې او د هوایي دفاع څانګې د ایراني ځواکونو یو مهم برخه یاد کړی چې د خبره له دښمن سره د جنگ په لومړی کرخه کې ده. د ایران دغه مشر چې له عامه تام صلاحیت برخمن دی، داسې وخت دا څرګندونې کړي چې ایرانی چارواکو د شنبې په ورځ ویل پلان لري راکټي او بالستیکي وړتیاوې زیاتې کړي او مدرنه جنگي جټ الوتکې او اوپتلې یا تحت البحرې واخلي. ایران د دفاعي ځواکونو د وړتیا په لوړولو او د نویو تجهیزاتو په پیرلو داسې وخت ټینګار کوي چې له واشنگتن سره اړیکې تر بل هر وخته سړې شوې دي. د واشنگتن او تهران اړیکې هغه وخت کړکېچنې شوې چې د امریکا ولسمشر په مې میاشت کې له ایران سره لاټومي تړون ووت او په دغه هیواد بندیزونه له سره پیل کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم 13 میاشت ویلي وو د ایران وزی ورتیاوی هغه څوی چې امریکای پر ایران لبرید راوګرځوله. حسن روحانی د ایران د تیلو په صادراتو د امریکا د بندیزونو په اړه هم غواخو کړ چې که د ایران د تیلو د سوداګری مخاوني ولشي دا هیواد به هم ورته کار وکړي. امریکا ویلي له نومبر میاشتې به د ایران د تیلو په صادراتو بندیزونه ولګوي. د سوریه په جګړه کې د ایران پوځي حضور او د یمن له حوثیانو سره د ایران مرستې هغه څه بلل کیږي چې د واشنگتن او تهران اړیکې لا پسې کړکېچنې کوي، خو ایران له حوثیانو سره مرستې ردوي او د سوریه په اړه وایي چې هلته یوازې پوځي سلاکاران لري چې د سوریې د رژیم بشار اسد په خوښه پاتې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په جرمنی کې اوس 5 بعدي کمرې جوړیږي. د دې کمرو د خصوصیاتو په اړه له عصمت سروان اورو.
له دو بودی او درې بودی کمرو ورسته 15 بودی یا 5D هم راووته. په جرمنی کې څېړونکو داسې کمرې جوړ کړې چې 15 بودی عکسونه ثبتوي. له دې کمرو څخه به په امنیتي، طبي او نورو برخو کې کار واخیستل شي. دا کمره د جرمنی د فدریک شیلر او فرانهوفر انستیتوت څېړونکو جوړ کړې ده. دوی وایي دا کمره د نور یا رڼا د څپو د اوږدوالي په مرسته معلومات ثبتوي او هغه سې کار کوي لکه د انسان سترګې چې کولی شي. دا وسیله په هر ثانیه کې د ولس فریم په سرعت د لوړ کیفیت عکسونه ثبتوي. څېړونکو په دې کمرې د انسان د لاس 15 بودی عکسونه واخیستل او ښکاره یې کړه چې په دې کمرې د انسان د رګونو دقیق تصویرونه هم اخیستل کېدای شي. دوی وایي چې په راتلونکي کې به له دې کمرو څخه د بندو رګونو د معلومولو او نورو طبي چارو لپاره کار واخیستل شي.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او رایل اسما ساروان نمو وردل چې په جرمنی کې اوس 5D یا 15D کمرې جوړیږي. د خبرونه په دوهمه